ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او دې وضعیت تر ډېره ښځې اغېزمن کړي دي. په راپور کې راغلي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبان حکومت و ایندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی او ادعا کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوی دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په چیرې بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی دا حمله درنو ملمنو وپښتو. په افغانستان کې د پانګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پای ته نه دي رسیدلي، د پانګونې لپاره څومره لاره هواره ده؟ زه اسمت ساروان یم او زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې په ترڅ کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه لري ورڅخه وی کی او که نظر هم لري نظر هم سره شریکولی شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کسیزې کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ته سلام تاسو ته، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګه فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي د یو هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي د یو هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي د یو هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي د یو هیواد وارداتو ته. که د افغانستان په کچه تحلیل کړو، که یو 15 کسیزه کورنۍ ولرو، اکثریت یې نسبي اقتصادي ثبات لري او اقلیت یې متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بل خصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سپتاسی اغه راپورونه ردوی چې ملګری ملتونه او بیلابیل ادارې وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک که یه وخت ډوډۍ ورورسیږي، دوم وخت په باره کې فکر کوي چې څنګه به پیدا کوي. او تاسو په دې خبرو کې ول چې اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري،
دا په دې خاطر او په دې دلیل ردو څاروان صاحب چې هغه کومي دقیق معلومات او احصایا چې به دوی واخلي هغه نه اخلي، او د فشارو او د اظهارو د مخفیفولو دپاره داسې خپرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې پاره لري.
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان تلار صاحب. استاد فاروقی ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ له شاغلی تلار صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډیر مننه اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه ونی کړم. وعلیکم مننه کوم تاسو له دې دعوت نه. زه فکر کوم چې باید لږ په واقعیتو باندې زور شو. واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا څلوېښتو اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د دې جنګو د دې بدمرغیو له لحاظه او د دې عامل په اساس باندې ډیر تکدلی او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وی متاسفانه په جنګ او په بدبختۍ او په بدمرغۍ او په ضایعاتو سره تباه شوه. په دې اخرو درې کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم څه تړنګړی شو. په دې چې 2000 کال نه چې تاسو راونیسئ چې دا د کورونا وبا راغی، د افغانستان د تولید کچه راټیټه شوه، پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او دغو د وتلو چې یو ډېر عمده منده د اقتصادي و افغانستان خلک لغې نه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه له منځه لاړ، چې دغه په کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالره کېده. هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې راکمه شوه چې د افغانستان تقریبا نیمایي کارمندان چې په دولت کې کار کاوه، چې په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په دا نورو اداراتو کې د اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره روزګار شو او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او د کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره راټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځېد چې افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر و معادل بوس کې دای شي چې په حدود 12 میلیارد تخمین کې دای شي او دا معنا دا دی چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه تولیدي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا دی چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی، مګر تولیداتو کچه 50% راکم شوی او د عواید منابع راکم شوي دي. په دې خاطر که دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو مراجعو بینالمللي مراجعو په دې خاطر چې دوی شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکوي، آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري، مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود و کدي نفوس او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري اکثرا د تخمینو پر اساس و. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي، مګر واقعیت دا دی چې په دغه عواملو چې ما یو تعداد یې وشمیرله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کړئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسو د جمهوریت د دورې هم په یاد لرئ تقریبا هلته 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خط لاندې ژوند کوو، اوس هغه تقریبا یو نیم برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو له لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان وزي په پاسپورت باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه هیوادو ته ګاونډیانو ته وتل او نور اروپایي هیوادو ته وتل دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته او په عین حال کې د سیاسي ثبات نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او داخلی سرمایه کاران او خارجی سرمایه کاران متاسفانه زړه نه کوي چې اغوت د ولس لپاره د کار زمینی ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دولت ونیږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر چې فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربیره په دې چې بل لري نه دا اخیستل کیږي او ډیر به دقیق نه وي مگر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ فاروق صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربیره په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډیره سخته وچکالی ده. لبلې خوا یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده، کوکنار او تریاک، هغه هم تقریبا لاس یې ورکړی دي. او دې ترڅنګ یو بل شیم چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کاله په مخکې سره مقایسه کې ډیر کم شوي دي، خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو څخه ډیره مننه او خپل سلامونه احترام د درنو مېلمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروق صاحب څه ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده، متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کارونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان گزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیر وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتل، بیا هم په احصایه باندې صحیح کارونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همدارس نړیوال بانک هم تخمینی ارقام به یو راټول اول. نو اوس هم دا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشت چې د نننه د پساحه کې هغه دی یو خبره وکړه او فاروق صاحب بل خبره وکړه، نو دا هم د دې صحیح چې رښتیا رښتینی احصایې نشته، وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کیږي. په هر حال هغه نه علاوه چې سره
اما استاد یو شاید چې د خلکو له شکایتونو، د خلکو له تیشتو، د خلکو له ژوند ډېر څه سړی پوهیږي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي. هغه څوک چې پرونه درې وخته ډوډۍ درلوده اوس نه لري، دا شان خو واضح دي، ښکاره دي. نو
بله همدې خبره ته ضرورت نه ما نو د خلکو څخه سړی پوښتنې وکړي او لا عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد رشد تعز کړي دي، هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همدارس مالی سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور دا قرضې دي او همدارس نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته دا په دې ته د منی سرکولیشن وایي، د پیسو چلښت وایي. دا چلښت ډېر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي هغه کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي، نو بیا تولید هم کمیږي او همدارس د اقتصاد ورځ ورځ خرابیږي، د فی سر عاید راکمیږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي. دا حد ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته که موږ ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همداراز لوی لوی اقتصادي پروژو شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي، خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهته افغانستان بهترین حالت کې موخیت لري، او هغه دا ده چې موږ ډیفلیشن لرو، یعنی انفلاسیون نه وتلی او ډیفلیشن تر راغلی، او دا ډیفلیشن حالت یو ډیر ښه حالت وي چې دی وخت حکومت مداخلت وکړي، پیسې چاپ کړي او بل آؤٹ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري، بانکونو کې د خلکو پیسې بندې، نو حکومت افغانۍ چاپ کړي خلکو بانکونو ته دی ورکړي تر څو خلکو ته ورکړي. مثلا په زراعو شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري، خالي حکومت باندې، او هغه میراث اوس اسلامي امارت ته پاتې شوی ده، نو باید پیسې چاپ کړي او د شرکتونو ته ورکړي، شرکتونه بیا خو ودرېږي. همداراز لوی لوی نور
فکر نه کوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري، تر څو چې دنیای په رسمیت ونه پیژني دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه پخوا شوي ول.
زه فکر کوم چې دغه هغه پیسو چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلی، لکه چې عام یو عام هغه ده فکر ده چې دا ولا رسمیت نه وي نو پیسې نه چاپي. دا پیسې اوس خپل حکومت هم کولی شي، د اشرف غني صاحب په وخت کې په د سکوک حکومت باندې په وزارت مالیه کې کوم ارګان ده دغه باندې ډېر کار وسو، بانکي جاني ډېر پیسې پرې ولګولې، ډېر حتی پورې مسؤلیت یې خوندي ده، نو په هماغه باندې اوس کار وسو شي او د سکوک حکومت با جوړ شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړی شي. لکه اوس بانکي جاني او نور نړیواله کاسیای پراختیایی بانک، اسلامی پراختیایی بانک، دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي، هغه اوس نشي کولی چې حتی هغه خلک چې دوی کنټراکټران وو یا قراردادیان وو هغو ته پیسې وي، او حکومت سره هم دا شی نشته. نو تېره ورځ چې وزارت مالیې دا اعلان وکړو، موږ ډېر خوشحاله شو چې کله هغو دا اعلان وکړو چې موږ غواړو چې د اشرف غني د وخت یا د جمهوریت دوران چې کوم قراردادیان دي هغو پیسې ورکړو. دا یو ډېر ښه اقدام ده. اصل مهم شی دا وي چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي، په دغه باندې باید کار وشي. کله باور نه وي، څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي، څوک پانګونه نه کوي، څوک زړه نه ښه کوي کار ته، نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې وروستی اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم ده. او همداراز باید حکومت د کوشش وکړي چې د سکوکو یا د بانډونو بازار رامنځته کړي، رامنځته کړي، کیپیټل مارکیټ رامنځته کړي. دا دنیا سره کوم په مخ تللی، لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک سره چا همکاري کړي یا په مخ تللی، بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره لکه مازه ته بیل آؤٹ ترتویلې، کیپیټل مارکیټ، سټاک ایکسچینج، دا شیان باید جوړ شي، دغه باندې کار وشي، تر څو افغانستان دغه مشکلات ووځي، تر څو به موږ همداسې کېږي، تر څو به بل تلاش نیولی. د افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او متاسفانه 5000 کالو کې موږ هغه ډوډۍ چې بیا هریان پاتی دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسیانې غلطې پالیسیانې وي، حکومتونه اکثره په غلطو لار روان وو، هغو د دلسوزي نه کوله، زړه یې په ملت نه سوزېده. اوس په کار ده دلسوزي وي چې به د ملت زړه وسول شي تر څو په دوی داسې ډېر اقدامات زه کولی شم چې یو لیست درته درکړم، کمال یو لیست
د خبرونې په دوام کې به په دې خبرې کوو. ما ویل چې په حل لارو به هم خبرې کوو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتره شي، د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتره شي. تلاش صاحب، طالبانو مالیه ډېرې لوړې کړې دي، د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وایي په ډېرې پیسې ورڅخه غواړي. فکر نه کوئ چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره دغه لوړو بالیو هم راسته کړی ده؟ استاد تلاش
کوم چې هر هیواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپل وړتیاو په اساس باندې جوړ کړي. د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسې دو 15% یا 90% بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کېدله، نو ټکس او مالیات په خلکو، په کسبکارانو، په متوسطو، په لوړو او همدارنګ په نورو هیوغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي، ور فکرې هم نو او همدارنګه ضرورت نه احساسېدای. اما اوس چې ضرورت احساسېږي زه فکر کوم چې اکثریت
لیکن خبره دا ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلیږي لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نه وي روزګار نه وي لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل په هغه هیواد کې چې ثبات نه وي استحکام نه وي هلته خلک پانګونې ته زړه نه شي کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوئ چې لوړې مالیې په خلکو زیاتی دی
مګر بل بحث به داخلیږو چې دا کار څوک کوي ولې کوي کدی بحث ته ورسو چې دا څوک کوي ولې کوي دا خو بیا د اقتصاد تاریخ سره په ټکر کې ده ګوري اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریف مشترک المنافع هیوادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبي کیږي څوک کوي دا سوال ماته جواب کوي یو مسله دومره مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د زون معیشت ته په کتو سره اواید او مالیات وضع کړي نو فکر کوم کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع سوي دي دا په دومره سنگین نه وي چې څوک یې پرداخت ونسی کولای د کراچۍ د سړک د کراچۍ نه راخلم د موبایل په عمده فروشي موارد باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره اوایت او وعلیکم السلام او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وځي سوي دي نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دومره زیات سنگین نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویل دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویل دي چې زه مجبور شوم بيخي دکان بند کړم ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي داسې خلک هم شته ټول نه یادوم ځینې داسې شته
به هغه کسان چې په خوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوشې دی
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کړي
خصوصي
سکتور نه پښتنه وکي قدرمن اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې زموږ بلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد تاج محمد تلاش د کابل پانتون بخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زای یو اوریدونکو له روز سره پیښنه
مننه ساروان صاحب دلته سند ډیر دي موږ څوک خلک دي بیکاره دي
خلک بیکاره دي یعنی څومره خلک بیکاره دي دا بیکاری خو همیشه وی لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکاره دي او که څنګه
هو هم دا سي د پخوا خو د شهرو د بیکاره وس سره د مو چې خلک دي څه کولای شي په دغه مګر و ډیر سند دي چې ګان بیکاره دي
ولی دلیل چی ده دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده چی شیده چه خلق وزگار ده و وضع خرابه ده
بله ده سراو ده خوچی بیکار رسید هم ده وچکالی ده
ور بشو استاد فاروقی ته استاد تاسی چوایست پا دیاره دی آوریدون که خبری مو آورید چه وی وچکالی هم دیر تاثیر کرده دی موش اتا دست خبرون و راپورون لرو چه دی زین و ولایتون و زین خلق مجبور شوی دی چه اخبلی مینی مطلقا پریش دی زکه چه نور و با پا یو نیم سال متری که هم نراوزی لزمکی او لبل خوا بارانونه نشته او زمنند که په دې اړه نظر څرګند کړي چې د کوکنارو په کښت باندې بندیز به څومره تاثیر کړی وي
په یقین زه د دوسر موافق یم د څو کال سر متاسفانه ورختونه نسته وچکالۍ د سلوي فیصد جی ډی پی په زراعتي تولیداتو باندې متکی ده او معنا دا ده که چیرته اوبه نه وي او مخصوصا د موږ دا کلنې وبم دغه د ورښتون لاري راځي او دا غیب وسیله باندې دا خښت او دا زراعت تولیدات عملی کیږي او دا د جی ډی پی او لوی او عمده برخه ده چې متاسفانه د دغه عمل په وسیله باندې تهدید شوی لبري خو هم تاسو وګورئ ما مخ مختل برای جو کې اشاره ورته وکړه تاسو د افغانستان خوانی انکشافي بودجه وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعونه تمویل کیده په کال کې تقریبا 3.4 میلیارډ ډالر په پروژو باندې لګیده او دا خپل په جی ڈی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر وو او عملا دا د عواید ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یو محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې په هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلک کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایلو خبرې دي چې هغه هم مخکې چې زموږ دوست جناب تلاش صاحب اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل د دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره د غیر استفاده کوي چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري. اروپایي هیوادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو له عوایدو نه مالیه اخلي. امریکي او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعض هیوادونه ممکن نور هم تغیر زیاتې وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجې لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته د دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دته اوس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسې پیږئ چې دا انتقالات د بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر که چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دوکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وچتو چې زموږ د مالی کچه زموږ د همسایګانو او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایهدار دوکاندار بیا زړه نه کوي. په دې خاطر چې دغو د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه وي لکه چې په نورو ممالک کې، بیا خپل سرمایه انتقالوي او دا په تاریخ کې په ډېرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې
دغه د همدې کال کې فاروقي صاحب ایران مثلا اعلان وکړو په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوه کلونو کې.
دقیق تاسې مخکې لغه نه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ. د افغانستان ډېر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هیواد هغه څه وایي ده جذاب مالی سیاستونه وړاندې کړ او افغانان اکثرا ووتل، یو کور د اخیستلو، د یو عادي بزنس ایجادولو. حتی په بعضې اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه، پنځه کسه، یا لس کسه کارګران استخدام کړي د یوې پروژې په ایجادولو سره، دوی لپاره ډېر د معافیتونو د مالیات ورکوي او دا نور تشویقي مسایل وړاندې کړي. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې که چیرته مالیه اوچتوي، خطر د دې موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغو هم د خپل سرمایه باسي، نه له تولید نه لاس اخلي، یا خپل سرمایه باسي بیخي له وطن تښتي. او که نه کوي، نو دا د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بل کومه تامینوي. اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلام کې دا او هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن لی سل یو نیم سل میلیون ډالر شي، چې هغه هم ډېر شای نه دی نظر دغه تشکیلات د وسیع چې اوس ادارې لري د هغه دپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندیو د رفع کولو دپاره. په دې خاطر ډېر یو لوی معضلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډېر دقیق محاسبات پکار دی چې له یوې خوا دغه مالیات چې اوس اداره د طالبانو یا اخلي له ولس نه یا له دوکاندارانو نه، دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډېر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستحلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستحلکو هم هغسې ستاسې ویلي چې اقتصادي امکانات د ولس ډېر محدود شوی، عواید ډېر محدود دی او 50% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دوکاندار نه ټکس او مالیه زیاتره واخیستل شي، دوکاندار ته خصوصا کې به دوکاندار ته مستحق باندې انتقالي د خپل خدماتو او د خپل تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی، بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي، اب مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت په اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونه ویني، مستهلک ټول نفوس دی یوه ده په دې خاطر دی ټول منافع امداد چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کې چې مستهلک سلامه ویني بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګي او همدغه بدبختي نور هم زیاتېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو. اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، او یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسې. مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې. بعد جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغه ته اوسېږم اساروان صاحب محترم، په دې ننګرهار کې د فیورز راغله ده چې هغه نړیوال وای چې یو روپی ډالر مصرف لري. خو زه درته پوښ دا درته په ثبوت وایم، کله چې د یو روپی یو سیم څوک مصرف وسه نه لري. نن په دې ننګرهار کې پوښ دا خلک بیخي د بدره خور په سر پوښ وایي، مونږ د شپې ته چې شنه لري یو روپی نه دی ګټلی، کاروبار نشته. خدای باور وکړه سروان صاحب محترم، چې یو روپۍ وای مونږ کار کړه نه د ننګرهاریان وای، دا د ننګرهار نه درته وایم، کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دکان کې به هم پوه شي 1500 روپۍ به لیکله، ټول په دکان کې به 2000 روپو سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله 1500 افغانۍ، او جمهوریت کې به څو اخیستله 1500 روپۍ پوه شي. زه خپله مې دکاندار تیر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې پوه شي، نو درې سوه څلور سوه 1500 روپۍ پورې به دکان به غټ دکان به شپږ سوه اووه سوه به وو. او دا وړکی دکان کلي کې ده، خیمه کلي کې، د بازار نه، د ښار درته نه وایم، د با کلي کې 300-200 به د کوچنی دکان به وو، د غټ دکان به پوه شي 1500-1500 دغسې به اوس. دا خلک چې دي پوه شي 1500-1800 روپۍ اخلي، ډېر خلکو دکانونه پرېښدل، لاړل پوه شي اوزګار ګرځي، وایي دا خو چې شنه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځای کې مخکې به مې چې 15 پاکټه لوګانه ما چوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې وو دانې چرګوړي کته کړي دي، ولاکه مې دانه خرڅ کړی وم، دا اوس کور ته راغللم. نو پوه شي کاروبار نشته، خلک نه اخلي، نو مونږ مار خو نه وي چې خوري غرودا، خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو خلک اردو ته به تلله، پولیس ته به تلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بیخي نه ځوانانې نیسي، ټول مهاجرین. بعض ځوانانو تښتېدل پاکستان ته، بیرته لاړل، کورونه دلته پرېښدله، لاړل او تښتېدل، پوجي خور مور ښځه ټول هم دلته تښتېدل، بیرته لاړل.
صحیح شو. ډېره مننه افغانه،
خوشاله اوس،
کور بدن، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم دی، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو؟
سلامونه نیک هره احترامات. رحیم ملام دنی رهار ولید د سرور دلسپالې څخه.
شاسب مهرباني.
مخورور زیات دي، مشکلات د شي زیات دي. منګه د تیر نظام کارکونکي وو، او پیلن چې نظام د رنګې دو سره مخ شو راغلی، او قرار کورونا اس یو 3000-4000 ایران ته لاړم، او یو ځل ترکیه ته. کارونه نشته، دا قدر ته هم ته د شي خلک شته دي، دا وسم په دې ساحو کې چې 15-4000 راځي په نه حاضرې. کومکونه راځي د ډبلیو ټی د خوانه، دلته نمونه لیکي، بیا ملکان ځي دوه نفره درې نفره مجاهدین ورشتري، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسې. وس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خوري اوریدونکو خبرې واوریدې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست شتي د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، او تر ټولو زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسو مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً تاسو وګورئ چې پنجونه شوانځي بند کړی دي، لیسې بندې کړی دي، پانتونونه بند کړی دي، ښځې حتی حمام او آرایشگاه ته نه پرېږدي. دغه ټول تاسو بهتره پوهیږئ چې له اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځی ممکن لسکونو کسانو نور ته کار پیدا کړي، شاوخوا دوکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاس فروشانو کار جوړ شي، د ډیرو نورو کار جوړ شي. دغه ټولو فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لای هم کوي؟
بلې سروان صاحب، دا خو یو طبیعي خبره ده چې د بشري قوه یو له اقتصادي عواملو څخه، عوامل تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 50% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد زموږ ورځ په ورځ خرابیږي او د خرابې خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلې چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلې، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په وخت کې ما په کار کړی وو او بیا هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، خو بیا متاسفانه بیا پاتې شو، هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي اسلام کې، متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یو لاره بندوي، بلې خوانه کې لارې مورته خلاصوي. نو که سودي بند کړی داسې
خو د انجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه کړه،
نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي او د خلکو لپاره یو سرمایه د کچتا سوګر د دولي دین کو دوه ورځې دن کو چې ته ټلیفونونه وکړو، د دوه درد لري یو 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 لوی ترته، او دا د دې خلکو نمائندګي هم داسې کوي چې ریښتیا خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور او پلار او اولاد. نو که چیرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه بچې واخلي، که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته دی تشویق نه کړم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته بچې راوړي، زه بچې ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته په کار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې خو ته مونږ ګورو چې ما وچکالي ده، او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور کمیږي، او بلې خوا ته لکه مالیاتو ستاسو ویلي چې مالیات زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي، خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی دغسې نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. نو اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي چې خلک درته اقتصاد راوغړي، همدغه یې لټونه نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې تر دې چې تلاش صاحب ته ورشو، یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنه. یا آزادي رادیو
سروان صاحب، تاسو سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب،
د ما خو دغه نظر د سروان صاحب حالات خو بیخي د اندېښنې وړ دي، کنه د ولسي خلکو، کنه د غریب طبقه، خصوصا لکوم د یتیمانو مایوبینو مثال خبرې مرستې کمې دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لنډو کې وایم چې باید د حالات سروان سے بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړي او پیسې حکومت کې بندي، کنه ولته ته پیسې بانک نه ورکول کیږي، نو هغه سړی کور نه جوړي، نو مزدور به چیرته کار وکړي؟ مثال خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي، نو ملک شهره نه وړي، تی وي نه شي، مثال خبرې کاروبار به له کومه شي؟ دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي، او هر څوک اطمینانی سي، یار افغانستان یو خپل وطن دا بل پکې هر سستن مثال خبرې خپل شرعي او اصولي او اساسي حقوقونه براته ملایږي. نو دغه دې کار مخه نیولې ده سروان صاحب کې غریبي خو دونه داسې هغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي. دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې همغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي هر یار چا تذکیرې راوړي خو کله غټ ده زه یو اته کسان لیکم دا د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده مطلب که راشي د سروي ټیم نو مثال خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي مثال خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي. نو باید بدلون ورکول شي ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي
همدر صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې ګزاره کوي؟
ساروان صاحب ګزاره خو یې پې نه کېږي خو داسې کېږي که نه چې مطلب ده ته لږ تکیا ورکول کېږي ده ته لږ ده سره ده لږ هغه اقتصاد یا کومه مثال دا خپله نن ځان ته تیاره کړي هغه مطلب کوي چې دا په یو مشکل کې وخوري دغونه مرسته کوي چې او ډېر خلک ترې مستفید دي. دغه موږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګورۍ خلک چې انصاف وشي هر چا ته رسېږي هغه انجینران هم خپله دا ویسي دې کې داسې نه داسې صرف معیوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور موږ ته وایي معلومات شته چې خبرېکاره دي هر کور کې ځوانان شته دا اوس د ما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال خبرې 200 نفره ورکوی سمه خو دا د بېکارۍ نه کېږي. او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت ده چې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو یو یو
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان وربشو میلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدر صاحب نوري خبرې پر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې هم لري په بانک کې بانک یې نه ورکوي چې بانک یې ورنه کې دی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي؟
ساروان صاحب کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولي سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلي وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نشي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمې دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یوه لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبود لري هغه به حل شي؟
ګورئ کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو تر منځ باید بیډنګ وسي داوطلبي وسي بازار کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د موږ د ذخایرو څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دومه مسله ده چاپ بیا درېمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوې ده کنه؟
اراده چې شو او اراده ولې نه ده شول سوي دا کومې پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ شوی وي او د امارات په وخت کې داخل دی جغرافیا سوالې هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوی پیسې چې نسبتا تر 50% یا 60% روغي دي هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي او کچیرته زیاتې عرضه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولي سیاست دپاره ولګېږي چې د هغه سرنوشت هم نه ده معلوم نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعذیرات وزه سي بله لار زه نه وینم دا رقم تعزیرات وځي چې ذخایر که هغه د باندې نه راځي پیسې او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کمې فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه ده ته فرار د نقدو پیسو یا فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده د پاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډېر لوړی شي او د لوړېدا سره په زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي دا زه فکر کوم چې ډېر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او د ټولې
اما تاسو د لوڅل موضوع قسم خارجوي بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې بیا نو ټول دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنی سي طالبانو ته البته افغانستان ته چې ولې مو په شسو بندیزونه لګولې دي ولې مو دوی حقونه ترولې دي دا خبره بیا ډیره وشتي شي بیا اصلي بحث وځو. وربشو استاد فاروقی ته استاد تاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتره شي؟
زه فکر کوم چې یو استمې پیړۍ لپاره یو استمې پیړۍ سیاستونه په کار دي، مخصوصا د اقتصادي نظام کې په دغه موجود حالت کې چې موږ د اداره هغه نه لري، سوې دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانین نه دي موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي هغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې د دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې دا مخکیم استاد تلاش ویلي چې باید کنګل شوي پیسې راغه شي، دا ستونزې د هغه راپه شي، نور تعزیرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده د لمنځه لاړ شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات رفع شي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود وي اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډېر اساسي ده هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانین چې هغه هم د وقتونو د یوستمې پیړۍ پر اساس باندې وي هغه تامین نشي، هغه طرح نشي، هغې دپاره اعتماد سازي زمینه نشي. زه فکر نه کوم چې زموږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دغو خبرو باندې چتانه موږ مالیات وضع کړو او دغه مالیات فیصدي ورځ په ورځ اوچت کړو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجود وي هغه واخلو دې لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه یا دولتي بودجه موږ پرې تمویل کړو، په دغه منابعو باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع دی افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د هغې د عوایدونه حکومت استفاده کوي، یا هم د هغه د زراعت د تولیداتو چې متاسفانه دا درې برخو کې ډېر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو د دغه مشکلاتو د رفع کېدو دپاره د ما په نظر اساسي بحث همدا دی چې حکومت باید هغه قانون جوړ کړي. د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینه ایجادېږي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه ګزار دپاره د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو دپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه دپاره خپل سرمایه کاری دپاره خپل ګټو دپاره دوی باید دا فرصتونه وویني، نه تنها افغانان بلکې خارجیان وهڅول شي چې هغه پانګوان پانګونه وکړي. نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پانګونه کوي یا ایران کې کوي یا پاکستان کې کوي یا ترکیې کې کوي یا نورو ځای ته خپل پیسې هغه کوي سرمایه کاری کوي، باید دننه افغانستان ته راشي. نو که تر هغه چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی د افغانستان خارجي مناسبات ته نور هیوادو سره تامین نشي، دلته استاد کېږي چې د افغانستان متاسفانه اقتصادي روابط چې بین المللي اقتصادي سازمانونو سره موجود دی هغه ټول ته تعلیق کړي. اوس IMF یا ورلد بانک یا دا نور بانکونه بین المللي یا نور ساختارونه اقتصادي جهاني متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي. نو دا چې دا تعاملات موجود نشي، نه سرمایه انتقال کېدای شي، نه سرمایه راتلای شي، نه سرمایه گذاری کېدای شي، دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي، او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین لپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت لپاره دا مصارف مجبور دی چې په دغه سطحې وساتي، نو د هغې د تمویل لپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي نو دا مجبور دی چې دا بوج په خلکو باندې په ولس باندې په مستحقینو باندې واچوي، همغه دی چې فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي، متاسفانه کچه دی همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ پوره زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسو دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرین په یاد چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونو وو چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي، مګر خطر د دې موجود دی چې دا له نظام سره مواجه شي، اولته بیا څوک جوړول نشي او دا بیا د هغې د اضرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نشي کولی. په دې خاطر د ما خلاصه بیا هم هغه تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد، تر هغو چې قانونمند نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي، متاسفانه ذکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي زه په یو عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود وي دا کار کېدای شي، مګر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کارونه وشي، په کوم سیاست باندې، په کوم پالیسي باندې؟ متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅ څوک نه پوهیږي اوس خپل د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه پوهیږي چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي، د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي، دا عامل یا دلیل د اداري له خوا نه دی را شوی چې ولې دا افغاني دسې ده، ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د پولیس سیاست هغه ډېر روښانه او بانک مرکزي خپله صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نرخ د افغانیو ډالر د هغه دپاره ساتلی وو، په هغه شکل باندې اداره کوو تر یو وخته پورې چې هغه بانک مرکزي په مارکیټ مداخله کوو او افغانۍ په هغه یو محدود حدود باندې ساتله. نو هڅه پالیسی ډېر روښانه وه، سرمایه ګزار هم په دې باندې پیده، خارجیان هم پیده، ووټ بانک او آی ایم ایف دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي.
ډېر مننه استاد فاروقی.
موضوع او روښانه پالیسی باید دولت او دې اقتصادي سکتور په باید راشي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. استاد احمدزی که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نوي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي، مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي. یو خلک افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر زره کار وکړي او زر تر زره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان و پارلمان کې لانجې وي، جنجالونه به سیاسي ملحوظات و. اوس خو یو کس ته په کندهار کې ناست بس هغه ته وړاندې کوي، هغه یې منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر زره جوړ شي. او همداراز ټوله مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ څاروان صاحب چې باندې باندې یو مستقل بحث جوړ کړي چې بیل آؤٹ وشي، بیل آؤٹ نه علاوه نور پلار زنه وینم. افغانستان د اقتصاد ډېر خراب حالت روان ده، حالت نه ده اوس په کار ده، لکه ورخي صاحب چې ویلي چې وچکالي ده. همداسې زمونږ تاسو د افغانستان جی ډی پي 30% زراعت ده، د افغانستان 80% خلک په زراعت اخته دي. نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکو او دا هم داسې ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت موږ ورو په ورو له لاسه ورکو، نو افغانستان به نور بد حالت ته
ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې. نور وخت نه دی پاته. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د اقتصادي او مالي چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
د کنر خلق خوخیگ دا کنر غلام آمدا نکه بر جانده ما د کنر خلق خوخیگ دا کنر غلام آمدا نکه بر جانده هون لفظو نمات ویرا د کنر غلام آمدا بانده تمازا خودر وصله دینا دی کنر غلام آمدا ونده تمازا اوکنا جدائی سخت شیرین دیدا کنر غلام آمدا سرگی مصری دی دا جدائی سخت شیرین دیدا کنر غلام آمدا سرگی مصری دی او پجڑد ملک زماد کنر غلام آمدا بندی تمازا زماد کنر خلق فخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جان دے I'm